آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې رادیوي مجله وړاندې کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره یو شمېر هنري او فرهنګي مسایل راخېستي. په پیل کې له تایر زلان سره د عدم تشدد په تناظر کې د پښتو ژبې او ادب پرمختګ څیړو.
د ملت پالنې شاعري الته یا ادبيات الته رامنځته شول. په پښتو ادبياتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل. نوی
په هنر جاج کې له میر احمد یاد سره د ژباړې په هنر خبرې کوو.
اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کوو، نو موږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو.
په فنکار برخه کې به د الماس خانم ژوند او فن ته تم شو.
عام وړۍ د کم چې موږ کورونو کې استعمالو، اکثر په د زنانه بنینونه او کالی ګنډي.
په زرپانه کې به د خوګو ماشومانو لپاره د کتابونو یو لنډ کیسه واورو.
مورې، زه ډیر وږی شوی یم، ته ډوډۍ زر تیار کا. مورې ورته وویل.
او په پای کې به د استاد هدایت الله ژوند تم شو.
او هغه پیغله ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه، او هماغه و چې د خپل مینې لپاره یې په سندرو ویلو پایل وکړ.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مجلې په پیل کې به مریم توخی ته غوښ شو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راوړوي.
تیرونی د سپتمبر په 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ د یو شمیر خبريالانو او چارواکو لوري ونمانځل شوه. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون رئیس عین الدین بهادوري په ولسمشری ماڼۍ کې په یاد مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې لا هم شته، خو وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي. په یاده غونډه کې د چارو د ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی رسنوی ته ډاډ ورکړ چې د چارو اداره به د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ټولو رسنیو سره همکاري کوي. نوموړي ستونزو ته په اشاره زیاته کړه چې په دغه برخه کې لا هم خنډونه شته، خو دوی کوښښ کوي چې خنډونه له منځه یوسي او د اطلاعاتو په برخه کې لا اسانتیاوې راولي. تیرونی په کابل کې د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مشتبه پتنګ د نوي کتاب مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان مخکتنه وشوه. دا دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې د یاد څېړنیز اثر لیکوال وویل چې په دغه کتاب کې د بې ثباتۍ اصلي عوامل، د ټولنې په پرمختګ کې د ستراتیژۍ ارزښت، د ستراتیژۍ نشتوالی او په افغانستان کې د ستراتیژیو ناخوالو بیان شوی دی. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر او سرپرست محمد طاهر زهیر وویل چې د ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې یوه ستره ستونزه ده، او دا دغه کتاب خپرېدل کولای شي د سترو ملي او فرهنګي ستراتیژیو په رامنځته کولو کې ارزښتناک رول ولري. د زهیر د څرګندونو له مخې په افغانستان کې سیاسي او پوځي فضا د توطیه پر تیوري بنا شوې ده، او دغه شان ستراتیژي کولای شي چې د دغه شان توطیو پر ځپلو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د ټولنې پرمختیا په فرهنګي پرمختګ کې ځانګړې ونډه لري، او دغه کتاب خپرېدل کولای شي د فرهنګ په پیاوړتیا او د لوستلو په رواجولو کې مرسته وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې ستراتیژي د دښمن په پیژندلو کې زیاته مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم بیا په خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه د ستراتیژي لرلو او د ستراتیژي ارزښت ته اړتیا لري. د هغه په باور د دولت په ستراتیژۍ کې اړتیا ده چې د تروریزم پر ضد فرهنګي مبارزه په پام کې ونیول شي. د مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان کتاب درې فصلونه او درې سوه ولس مخونه لري چې مرکز مطالعات ثبات پایدار خپور کړی دی. ولسی سندرغاړي میر مفتون ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د استادۍ لقب ورکړ شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست دی ویغونډه پترس کې استاد میر مفتون وستای او زیات اکړه چې د ولسی هنر په برخه کې د استاد میر مفتون هسي د نهری دلودي زهیر زیات اکړه چې دوی په پلان کې لري چې یو شمیر نور نمرکو سندرغاړو او هنرمندانو د هڅونې په پار دا ډول مجالس برابر کړي. استاد میر مفتون د بدخشي سیمه ایز موسیقي هغه وتلې هنرمند چې د افغانستان دننه او بیرون ګڼ مینوال لري.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د اکتوبر 2مه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیوال ورځ ده. د اکتوبر 2مه زکه د نه تاوتریخوالی ورځ نومول شوی چې په دې نیټه مهاتما ګاندی زیږیدلی و. ګاندی په هند کې د عدم تشدد سرلارې ګڼل کېده او له انګریزي ښکېلاکه یې هند د عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ خلاص کړ. د عدم تشدد لار د ټولنیز او سیاسي بدلون لپاره په سولیز او مدني فعالیت باور لري او د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره له هیڅ ډول زور او ځواک څخه کار نه اخلي. پر ځای د خبرو اترو او ډیالوګ لارې د قناعت ورکونی او قناعت کولو بهیر مخه توړي. مباحثه یې تر ټولو زورور وسیله ده، خو هغه بدلون چې د نه تاوتریخوالي د خوځښتونو پر مټ رامنځته کیږي بیا خورا ډیر پیاوړی او د ټولنې ټولو وګړو ته د منلو وړ او پایدار وي. له ګاندی سره هممهاله په پښتونخوا کې د عدم تشدد د لارې د خدایي خدمتګارانو یو ځانګړی تحریک رامنځته شو. د دغه تحریک مشري خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهورو کوله. دا چې د خدایي خدمتګارو تحریک د پښتو ژبې د غنامندۍ او د ادبیاتو په پرمختګ کې څومره رول لوبولې دا او دې ته ورته پښتني مولا لیکوال او کرکټونکي طاهر زلان سره شریکي کړي. په پیل کې متری پښتلی چې د خدایي خدمتګارو تحریک پښتو ته څور کړل.
د خدایي خدمتګارو یا لا هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې د بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبه ته ډیر څور کړل او په څنګ کې پښتو ژبه هم دغه تحریکونو پورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزې او اجتماعي مبارزې او د فرهنګي مبارزې یو 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 ګډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل ته یو دور کړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې که تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشریې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شو. دی په شکل د اشکالو د دغه خدایي خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدایي خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغه ته رونق ورکړ، هغه ته وده ورکړله، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیه کې او بل خصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کیږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز جوان هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پښتنه وکم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په غلومړنیو کې را پیل شو رنگ سیاسی و کنه تر ډیر پوری فرهنګي او ادبی
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیل ده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان د با ته التبای سحر سره مثلا د دلار د جرو کولو مثلا یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړولو د خزو د په حقونو مثلا خزو ته په کارونو کې د ونډ ور کولو مثلا د مکتبونو د جوړښت مثلا یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه التخلق تشویق شي د ته خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي دا هغه څو چې د دغه تحریک او دغه خوځښت اساسات جوړ کړ ولې یو شمیر غوښتنی سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنگ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنگ هم خپل کچاغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیه کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي چې دغه درې وړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم رسمي شهرت او پیدا کوي په دې مرحله کې هم به روسته چې کله سیاسي رنگ په غالي شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې وړو مرحلو او د دې درې وړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو د بستر جوړ کړي د دوی د پیغام د رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمنګ د شاعری محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانيانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبري اغوي په دې شاعری کې کړي وي الته د قومي شعور د رويخولو د پاره هاغوي کار کړي وو ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی وو هغه دلته لا وغړېد دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزې اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل د اکبر اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیسې لیکوال او ادیبان پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکه او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا تر څنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول
د دغه تحریک تاثیر یې خو په پښتونخوا لدی ور علاوه د ډیورن لپولې دی خواڅو دلتم په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته
د دغه خوځښت یو غټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوی باچا خانو چې هغه به د پښتونخوا نه روان شو د افغانستان ګډ ګډ تبيزان رسو باغلان تلاړ کندوز تلاړ شمالي ولایتونو تلاړ مشرقي شرقي ولایتونو تلاړ حالت په قبایلی کم قبایلی سیمه چې وی حالت سفرونه وکړل هغه سربملګری او د پیغامونه انتقال کړل دغه د د د راش درش د لړۍ پیلې دل د دې سبب شول چې د ادب پادبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي، چې په پښتونخوا کې کوم تغیرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل، همداسې مثلا پر رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زاخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
وروسته پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله، خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو سابونو نه به و د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کوم. ژبه هم خوې نه کاندي چې وینه د خاون په لاس کې زرو درهمونه، ژبه ور ورلورزی وینا یاوري د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. دا پښتو ژبه تل عربي ژبه څخه د لومړنی لاسراغلی ژباړل شوی شعر بیتونه دی. د پټي خزانه په حواله په پښتو ژبه کې د ژباړې لومړنی څرکونه په درېم هجری پیړۍ کې ښکاری. ابو هاشم زید السروانی هغه پښتون لیکوال او ژباړونو چې د خپل استاد ابن الخلاد زینی شیرونه پښتو ژبه ته راوژباړل، د دې وروسته د زرغونی کاکړ منظوم شعر او زینی نوري منظوم ژباړې د لومړنی ژباړو بیلګې بللې شو. پښتو ته ژباړي د یو هیرشوي لومړیتوب په توګه په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ وکړ. د یوویشتمې پیړۍ له پیله را په دې خوا پښتو ژبې ته د ژباړې بهیر چټک شو او ګڼو ژباړونکو په انفرادي او جمعي توګه ژباړې وکړي. میر احمد یاد یو له هغو ژباړونکو دی چې شاوخوا 50 عنوانه کتابونه یې پښتو ته راژباړلې دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره په پښتو ژبه کې د ژباړې د هنر جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاد صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا که او پښتنو کوم چې تاسو خود ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نامخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. اړتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
لته سم مننه اصلن دغه درته پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علی او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي د خپلې ژبې پاړه خبره کوي د اردو پاړه خو دا چې زمون سیمه سره نږدې دي نو د ژبه حالتونه هم تقریبا یو رقم دي هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل چې تر منګ اویا کال مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړیده بلکې داغه نه مې څو کال مخکې کومنګ دا کوشش کړی و چې مونږ اردو علمي ژبه کو نه مونږ په کامیابې دي شو لبد مرغ اوس پکې نه کامیابې وزګه چې حالت رانه وخره نه ډیر زیات تیر شوی په پښتو کې نن زما دا نظر دی که مونږ اوس دا کوشش کوو چې مونږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې وکړې شو په کامیاب شو دغه وجه دا ده چې علم مونږ نه ډیر زیات مخکې روان دی د علم سره مونږ پیړې پیړې واټن لرو نو به دغه واټن ختمول لپاره بل اخر یو لار په کار ده زه فکر کوم د ټون لنډ او آسان او ارزان لار او خل لار غد د شباړ د چمنګ غیلم راول ویج بړو ځان ته راو د چمنګ سرچونه کو په دی باندې ډیر زیات وخت لګیږي نو زه فکر کوم یو خبره ده د دوی مدد چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري هغه په ټولو ټولنو کې یعنی اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بیلابیل ژبو ته ترجمه شوي نو هغه نړیوال حیثیت لري نو د نړیوال کلی کې د ژوند لپاره پکار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه مونږ هم راواخلو مونږ هم پی پوښو نو خصوصا دغه دوه ضرورتونه ما د پر ډیر زیات نه
یا چې په خو ډیر کتابونه اوس باړل تقریبا شاوخوا درې څلويختو عنوان کتابونه تاسو باړل دي زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا له ډیرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوی نور کتابونه به مدي لوستي کوم ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ته چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي
د ژبې ستونزه استاد دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمې ده ټول نه لوی ستونزه ده زموږ لپاره ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او کدی نه خوتلی په اسلامیاتو کې موږ کار کړی دی دین نه یوتی اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کې نو موږ ته باندې اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو نو ټول یو ډیر لوی مشکل چې زه ور سره بار بار مخ شوی موږ د علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده په دې خاطر زه کوشش کوم چې زه مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو ته پځای ودی دا یو لن ډالر د کې دیش چې موږ نرسته نسلونه د ته به اصطلاحات جوړ کی نو دا یو لوی غلطی ده دغه نور ټوله غلطی ده د دغه یوې نیمګړتیا زیږد نه دی هغه مثلا یو کس ناشته هغه مثلا اقتصاد پو ده بیا هغه د ژپو کار کې لګی د اصطلاحات جوړې هله چې دا د غوي کار نه ده د به ژپوهان جوړ کی نو هغه داسې اصطلاحات جوړې چې به پد نه به غیر څوک نه پويږي نو دغه ژباړه ګونګه شول ور سره یا مثلا یو کس ده چې هغه غلط اصطلاحات راخلی وره چي هغه ژبه غلطی یو کس بل چې مثلا هغه کمه ژبه چې باړي دا غي اصطلاحات راخلی دا غي غیس په باندې کیږي نو یو لوی ستونزه چې زه مچ هغه ده چې اصطلاحات نشه دغه ټول نور ستونزه چې دی هم دغه ستونزه جوړه
اصطلاحات
د اصطلاحات دغه د ژبه ستونزه ده د ژباړونکو به ستونزه ده چې په بل ژبه ډېر خپويږي په خپل ژبه نه پويږي دا ډېر زیات لوی ستونزه ده مثلا زه ډېر داس ملګری پیژنم ډېر خ انګلیسي باندې پويږي په ډېر خ فارسي پويږي ډېر خ اردو پويږي خو بیا چې ژباړې چې وګوري بیا ته دا احساس وي چې په خپل ژبه باندې نه پويږي نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړې چې د لیکوالي ده نو د دې لپاره چې ژباړو کو باید خلیکوالي وي او لبد امر غزم ډیر ژباړون کې چې دی هغه دغه نه دی لیکوالان نه دی کوم چې لیکوال او ژباړون کې دغه ماشا الله ډیر خسته ژباړه کوي
او یو مسله دا چې زین د ژباړې کتابونه سره لولي چې هغه ژباړل شي سره ډیر تنګي ورته په ډیر سختۍ سره غلولي زه خپل یو شمېر کتابونه چې کله لولم مې یو ډول بوج شي را باندې به نو مجبورم چې پرېږدم دا ولي څه ستونزې چې دا شان کې
دا خو نه یوازې په ژباړه کې په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته او دا مسالغه ما مخکل د لیکوالۍ مسله ده ځنی لیکوال یشبړون کې دا کمال لري چې دا غوي ژبه ډیره خوندوره یعنی غوي ژبه اسانه کوي لوی کمال دا کوي غوي ژبه اسانه کوي خسته
کوي او بل مفهوم راژباړي
مفهوم راژباړي ته په خبره پوي په خپل ژبه درته وایي او ځنی دا سړي چې غوي ټکی پټکی ژباړي کوي
کنه
هغه به لوی مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثره غ خلیکوال نه به چې دا پس وږ خراب وږ به خسته
هغه نور پس مشکل
نور خراب شنو د انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وای ټکی پټکی ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونه چې د بل لیونی خبرې ژباړي کنه نو هغه داسي نو دا یو عموما د بازلیکولو ژبه سخته یغه داسې نه چې ټکی په ټکی دی وکي خو داغه د لیکلو سټایل انداسه دا که تا تخپل لیکل کې مندونه سخبه کوي ځنه بيداسي چې هغه هغه جبه سره مشکل لري او ځنه بيداسي چې هغه زم ملګر ته مې چې هغه په دې ژباړه کې زرګري کوي کنه هغه لفظونه تراشي او صفه کوي او خسته کوي او غیر ستوړن کوي نو ته بندغا کټګوري نه چې څومره چې جبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره کتابونه راخکېږي نو موږ چې څومره وایو چې خش خ لیکوال هم دا څنګه ویل شو چې خش باړن ماغه میرونه ټول دلته مملي کولای شو
من د ژباړه خو یو داسې لمړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بيخي ارتیا ورته لږ غواړو چې موږ جبه ژوندې پاتې شو ژباړه باید وګ خو یو شمیر ژباړون کې بیانو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډي کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې څیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته ده.
د یو بل بس چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغه کې زه راوپارم هغه ته د ژباړې مرکزونه وایم هغه دا ده چې اول خدای سوی شو ژباړه یو تخلیقي اثر شو یا د هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت هنري ارزښت لري د غیر ژباړې له هغه د علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړله د کې اوس موږ دا وایو چې مثلا موږ د پښتو ناول پاتې شباران دي دا موږ انګلیسي ته اړو نو کې دی شي په انګلیسي کې ډیر ضعیف ناول شي ځکه د سالک سیب کوم ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای او بل د دې کتاب ارزښت چې د دې د ژبې خلای ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره به کوم چې ژبه خلای ده نو به زدل ته د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا چې ته په کوم شي باندې تمرکز کې دا سه اثر چې ته ژباړې نو تاول دا معلوم کړي چې د دې ارزښت په چی شي کې دی به ته تمرکز پاغه باندې وکا دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغه کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بیوزلان چې پښتو ته راغلی ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د ژبې خدای د ارزښت دا فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی په کار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامته نه شو را رسولی
د پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی ایا خشوی کنه
ډیره زیاته خشوی ده زه دا خبره د زینو شواهدو د مخه کول شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخ کې رواني وزکه یو وخت اسو چې موږ اردو راجباړه لوز داسې حالات د چډیر کتابونو چې اردو نه لري منګه لګي وغه کتابونو باندې کار کو حتی زین داس کتابونو چې فارسی نه لري منګه لګي وغه پښتو کو نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه خشوی یو د فارسی سره سیلون شو کول زکه غوړ ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخا په پرتله ډیره زیاته خشوی ده زینیش باړون کې دا سړي چې اومده د ژوند وسیله ګرځیدل د پدې باندې ژوند کوي د دې نه مالی سرچینه لري بلدار چې لوستون کې ډیر شوې دي او یو ډیره خ خبره چې دا زموږ په پښتنو کې دا چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډیر زیات قدر کیږي یعنی دا زموږ خپل تجربه دا غا لیکوال او ژباړون کې چې په ټول نه کې ډیر زیات په درناوي ورته کېدل کیږي دا غوي کار د خلک درناوي لري او دا غا انګیزه چې د نور ډیر کار ته هڅای نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډیر خروان دی غا حرکت ډیر خروان دی اوس وخت ډیر رسیدل دي چې موږ په کې چاڼو کو چې څوک به ژباړیو کې څوک ونه کې چې شرو ژباړو چې شرو ونه ژباړو
یو اوس باید ژباړه غا علمي خو خپل کې او غا کوم اصول او قواعد د چورته ټاکل شوی هغه باید سپام کې
ونی لسی کې یو غاول فیس داسي غاول پړاوغې ته برین سټارمینګ
بالکل
هغه معنی دا چې تاسو چې مخ ته راځي ته ژباړه یا چې مخ ته درځي ته وایي
بالکل
نو هغه سټیج نه موږ وته ځکه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې موږ طبقه بندي وکړو چې څه ته ضرورت لرو چې
ته ټول نظم څه غواړي یا امر وان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه ده ما یو وخت نه ولم ترجمه کړې ده خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی بخه کې یوازې په بزنس کې کار کوم په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نوزم یا ډیر زیات لري لړ شم اقتصاد لړ شم د دې نه نوزم نو د دې معنی دا ده چې یو وخت زه په حالت کوم چې خالي ما ویل چې اوس کار وشي اوس دغه حالت رسیدلې چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې څه شي
پکې اوس ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته رسل وړنه شو بړل پاره کې به ټول نه خو انتخاب کوو داسې حالت ته رسیدلی یو چې موږ اوس مجبور نه یو چې هر څه دی راشي، بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کوو غره وژغو.
الماس خانم د کوزی پښتونخوا هغه وتلی انزورګر ده چې هنر یې په لری او بری پښتونخوا کې ځانګړي مینوال پیدا کړی دي. الماس خانم افغانستان ته راغلی ده. هغه وایي چې له انزورګرۍ سره یې له ماشومتوبه مینه وه، خو په دې نه پوهېده چې هنر به یې دومره مشهوریږي. په فنکار برخه کې هیلې اسد له الماس خانم سره د هغه په ژوند او فن خبرې کړي.
فنکار
زمانو الماس خانم دې ملکن درګي هریان کوټ کلی سره علاقه لرم. په یو لسم جمعات کې سبق وایم، د سبق تر څنګ شاعري کوم، انزورګری کوم، او د دې تر څنګ په غلبیلونو باندې هم انزورونه جوړوم.
دغه په غلبیل باندې چې انزور جوړای څو وخت په فارم کې تقریبا څومره موده کې تروسه د څومره عکسونه جوړ کړی دي؟
په غلبیل چې عکسونه جوړوم د دې تقریبا یو کال کېږي، او شمیرې ماته نه دی یاده، خو هغه مشران زمونږه هغه کسان کوم چې د زمونږ ټولنې د پاره کار کوي او یو مثبت جدوجهد روان کړی وي، د هغه شخصیتو انځورونه جوړو.
مثلا مهم انځورونه کوم دي شته یاد دي؟
مهم انځورونه کې ما د باچا خان بابا انځور جوړ کړی دی، د شاه غازی امان الله خان بابا انځور می جوړ کړی دی، د ولسمشر اشرف غنی بابا، د ډاکټر نجیب الله، او خان شهید داس دې تر څنګ نور چې کوم زموږ ملي مشران دي د ټولو انځورونو موجود کړي.
تقریبا په څومره وخت کې یو عکس جوړه په غلویل باندې تارونه مصرف څومره دی، بیا څومره وخت نیسي دغه یو انځور؟
په غلبیل چې ځان زور جوړوم وخت کم نیسي، خو د هغې هغه کم سوري وي هغه ډېر واړه واړه وي، د هغې سره نظر متاثره کېږي ډېر زیات، نو نه غواړم چې په یو ځای کې ځان ستړی کړم او بیا هغه ماته خوند نه راکوي، نو ځکه لږ لږ شیبه پس پکې زه کار کوم چې هغه انزور هم ډېر زیات ښکلی راشي او زما هغه توجه ورته هم هغه شانتي وي، او د مصرف پی ډیر نه راځي، ځکه چې عام وړۍ د کم چې مونږ کورونو کې استعمالوو اکثر تی د زنانه بنینونه او کالی ګنډي هم دغه وړۍ ده، او په دغه سره انځورونه جوړوم. داسی هنر ما چرته نو لیدلی، او لومبنی انزور هم ما په غلبیل نو جوړ کړی، لومبنی انزور ما په کپڑا باندې جوړ کړی وو، داغې نه پس زما غلبیل طرف ته خیال راغلو. په غلبیل چې ما انزور جوړ کو هغه هم ډیر زیات ښکلی راغلی، ای نه پس ما وی چې خپل هنر ته وده ورکم، نو ځکه ما په غټو غټو چانونو باندې انځورونه جوړول شروع کړل. خو اوله کې به ما په دوه رنګه سپین او تور چې هغې ته سټینسل تصویر وایي هغه انځورونه به ما جوړول، خو اوس ما خپل هنر ته نور هم وده ورکړی ده، نو مختلف رنګونو کې د رنګونو چې کوم کمبینیشن وي په هغې کې زه انځورونه جوړوم، او لومبنی کوشش مې د مشر حمید کرزي صاحب په انځور وکړم. نه انځورونه زه هغه قسم انځورګری نه کوم چې هغه خرڅ والا، زه د خپل قومي اتلانو انځورونه جوړوم چې باید هغوی ونازول شي، او کوم چې په خپل ژوندینې نه دي نازول شوي هغوی ته هم زه انځورونه جوړوم، او کوم چې اوس کار کوي زمونږ د معاشرې دپاره، او انشاءالله که وخت میلاو شو هغوی ته نو زه به هغوی ته په خپل لاس دغه انځورونه ډالۍ کوم.
راتلونکي پلان دې څه دی؟ راتلونکي به څه کوي؟ فکر کوي دغه کار دې څومره غواړي وغځي؟
تر اوسه هم ما په خپل هنر کې ډېر زیات بدلون راوستو، او مخکې هم اراده لرم چې نور بدلون هم پکې راولم. تعلیم چې کوم دی هغه ماته لږ مشکل ښکاري، ځکه چې د دې ماته هیڅ مستقبل مخکې نه ښکاري، او خو د دې هنر چې کوم دی خاص اهمیت په دې علاقو زموږ په معاشره کې نشته دی، نو مخکې به سوچ کوم که طب طرف ته لاړم او که استاذ طرف ته لاړم.
درنو ماشومانو، اوس نو ستاسو د کیسې وار راغلی. تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړی او خوږه کیسه راوړی ده. دا کیسه د کتابونو په اړه ده. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو، او کلمه چې واوري ده بیا به له خپل نورو همزولو سره شریک کړو.
زرپانا
یو کلی کې یو هلک وو. دغه هلک چې نوید نومیده ډیر شوخ او لاپروا وو. هغه به همیشه خپلو کارونو او درسونو کې لټي او تنبلي کوله. ګرد ورځ به کوسه په کوسه لالهاند او سرګردانه ښکته پورته ګرځېده او تل به یې په کوسه کې د نورو ماشومانو سره جنګونه کولې. هسې خو به هره ورځ د ښوونځي په نوم له کوره ووت، خو ډیر وخت به یې ځان له ښوونځي پټاوه. خو کله چې به ښوونځي ته لاړ، بیا هلته هم چا ترې ورځ نه درلودله. په ټولګي کې به یې دومره شوخي کوله چې له ځانه سره یې نور هم له درسه وایستل. د خپلو ښوونکو خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه، کورنۍ دنده یې هم نه ترسره کوله او په ښوونځي کې هم چې ښوونکي ورته کتابونه ورکړي وو، هغه کتابونه یې همداسې ښوونځي ته وړل او بیرته راوړل. او دا کتابونه یې همداسې نوي جدید پاتې وو. دی خو به درس نه ویل، نو ځکه یې کتابونه هم نه زړېدل. د نوي ټول فکر او اوښ یې لوبې او ساتیري ته وو. د چا خبره یې نه منله. مور یې هم ورنه ډېره په عذابه وه. خو ورځ نه یو ورځ وه چې نوید په کوسه کې له خپلو انډیوالانو سره ډېرې لوبې وکړې او ډېر ستړی شو. کله چې ماښام کور ته راغی، نو مور یې د ماښام ډوډۍ چمتو کوله. نوید خپل مور ته وویل: مورې، زه ډېر وږی شوی یم، ما ته ډوډۍ زر تیاره کړه. مورې ورته وویل: ښه ده زویا، اوس تیارېږي، ته کوټې ته لاړ شه، چې ډوډۍ تیاره شوه زه یې درته راوړم. نوید هم لاړ کوټې ته او هلته یې په یو نرم توشک چې مورې هماغه ورځ جوړ کړی و ځان یې واچوه. د خپل د مور په تمه و چې ډوډۍ ورته راوړي. نو په دې وخت کې نوید چې په کوسه کې ډېرې لوبې کړې وو او ډېر ستړی شوی هم و، په دې نرمه توشه کې چې ځان واچوه خوب یوړو. نوید په خواږه خوب ویده و چې خوب یې ولید چې دی په داسې یو ځای کې ناست دی چې هلته هیڅوک هم نشته، خو له یوه ځایه د چوغ او ژړا غږ راځي. نوید چې غږ واورېدو، نو غږ ته نږدې شو او پوښتنه یې وکړه چې ته څوک یې، ولې ژاړې؟ د ژړا غږ نورم ورزیات شو. نوید نورم ژړا ته ورنږدې شو. بیا یې هم ورباندې غږ وکړ: اے، ته څوک یې، ولې ژاړې؟ نو یو ځل یې واورېدل چې زه ستا کتاب یم. نوید ډېر وارخطا شو چې زما کتاب څنګه کېدای شي، زما کتابونه خو په کور کې دي او کتاب خو بیا خبرې نشي کولای. نوید بیا پوښتنه وکړه: ته نو بیا ژاړې ولې؟ کتاب یې ورته وویل: زه د ستا د لاسه ژاړم، زما تا ته ژړا راځي، زه تا ډېر مجبوره کړم چې په خبرو راشم او زړه دې نور راته ډېر په تنګ کو، نور نو مجبوره شوم چې په چغو چغو وژاړم. نوید ډېر حیرانه شو د خبرې چې واورېدې او بیا یې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده، ما داسې کوم کار کړی دی چې ته مې ژړا ته مجبور کړی یې؟ کتاب یې ورته وویل: ته ډېر بیکاره هلک یې، نه د چا خبره منې او نه د په ځان او نه په ما د زړه سوځي. تا یوه ورځ هم زما مخ نه دی خلاص کړی چې د ما نه یو څه زده کړې او زه په راتلونکي کې ستا په درد دوا شم. زه خو اوس د ستا په نظر کې نه راځم، ما نه ګټه نه اخلي، خو زما در باندې زړه درد کوي. کله چې لوی شي، د ستونزو مشکلاتو سره چې مخ شوي، بیا هغه وخت زما قدر درته راځي، خو هغه وخت به بیا درنه تیر وي، بیا هی سم نشي کولای. که غواړې چې راتلونکي کې د ستونزو نه خلاص شي، نو هیله ده ما نه ګټه واخله، زما نه یو څه زده کړه، زه ستا ښه ملګری کتاب یم. په دې وخت کې مورې نوید ته غږ وکړو او د خوبه یې ویښ کړو. کله چې نوید د خوب نه پاسېده، نو ډېر وېرېدلی او د خولو نه ډک شوی و. مورې پوښتنه وکړه چې زوی جانه، ولې داسې خولې خولې یې، ولې داسې رپېږي؟ نوید خپلې مور ته دا ټوله کیسه وکړه چې خپل کتاب مې په خوب ولید او ما ته یې داسې خبرې وکړې، کتاب مې ډېر ژړلې، هغه هم زما د لاسه یې ژړلې. نو مورې ورته وویل چې ما خو تا ته اول نه دا خبره کړې وه، خو ته د چا خبره نه منې. ما خو تا ته تل ویلي دي چې درسونه دې ووایا، ښوونځي ته ولاړ شه، د ښوونکي خبرو ته دې غوږ شه، لوبې هم وکړه، د ملګرو سره دې ساتیري هم وکړه، نه دا چې له تا څخه دې درسونه او ښوونځی پاتې شي. نوید چې د کتاب او مور خبرې واورېدلې، چورت کې لاړو. بیا یې خپل مور ته وویلې چې زه وعده کوم وروسته له دې په درسونو کې کوښښ کوم او د بې ځایه لوبو سره خدای پاماني کوم، تر سو مانا می مور خون که کتابونه او ټول خلق خوشاله وی او زو کولای شم یو څه د ځان لپاره زده کړم. نوی دا وعده وکړه او په خپل وعده ولاړ هم وو. څنګه چې ویلی وو همداسې یې وکړل او ډیر هوښیار هم شو، په هر چا باندې ګران هم شو. نوید په کم وخت کې په ښوونځي کې ډیر پرمختګ وکړو. دغه پرمختګ هم نوید ته خوشحالي ورکړه او هم نور خلکو ته.
تیرونه د پښتو فلمونو د لومړنی سندرغاړي استاد هدایت الله د مړینی لومړنی تلینو، هغه د پېښور راډیو د لومړنی سندرغاړو له ډلې و چې په ژوندۍ بڼه به یې په راډیو کې سندرې ویلې. استاد هدایت پښتو ژبې ته سلګونه سندرې په میراث پرېښي چې لای هم د هنر مینوال د هغه په سندرو خپله هنري تنده خړوبوي. راځئ مریم توخی ته غوږ شو چې د استاد هدایت الله ژوند ته تم شوي.
د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ تیر کال د سپتمبر په 28مه نیټه د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د نه هاویا کالو په عمر لیوی اوګدی ناروغي وروسته په پیښور کې تیر کال مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. خو د هغه په مړینې د هغه هنر مړ نه شو او لا یې هم مینوال اوري. استاد هدایت الله په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې په ډاګ بي سوت سیمه کې زیږیدلی وو. د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیر کړې وه. پوره څو کاله یې د ناروغۍ پر بستر تیر کړل. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي یې اوس له نوې موسیقي سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې ده به اول ناتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو او هغې پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو یې هنر خوښ کړ، مینه یې ورکړه، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. د استاد هدایت الله د مړینې یو کال پوره شو خو هنر یې لا هم ژوندی دی او مینوال یې په ځانګړې علاقې اوري. د استاد هدایت د مړینې د لومړي تلین د یادونې په پار د هغه یوه سندره اوري.
Let me know. وی